او نور موضوعاتو نن حقیقت سر خبرونه کې بحث او خبرې کوو. ډاکټر صاحب خر اغلاس ازادي راډیو ته
سلام. زیرمل سي تاسو ستاسو ټکنیکي امکانو ته د ازادي راډیو ټول درنو اوریدونکو ته سلام او احترام علیکم.
د کورونا وبا دریم څپه صدا او څومره غوښون کړه
کچرته موږ وګورو د تیرو څلورو نه را پدې خو په هیواد کې د کورونا پیښې مخ په زیاتې دي، یعنی د درېمې څپې تر شدیده تهدید لاندې یو. ډېرې لا تم ده چې زموږ ګاونډي هیوادونو کې پیښې زیاتې شوې دي او د هغې تاثیرات مستقیمه زموږ په هیواد باندې دي، خو موږ د اوس لپاره د درېمې څپې تر شدیده تهدید لاندې یو. د روغتیا وزارت په دغه برخه کې ټول اړین ترتیبات نیولي دي او که چېرته پیښې ډېرېږي د هغې مطابق به د روغتیا وزارت خپلې باقي کړنې ترسره کړي.
یوه پوښتنه شاید له خلکو سره ده واوسي چې لومړۍ څپه وه، دویمه څپه وه او درېیمه څپه وه. په طبابت کې بیا په ټوله کې مرز سره بلې چې څومره اپډیټ موضوعات رامخته کېږي، هغه دا هم دي چې یوه څپه له بل سره د علایمو او نورو په برخو کې توپیر هم لري. د ناروغۍ په د پیژندنې په برخه کې آیا همدغه سي ده او کنه علایم او د ناروغۍ نښې هغه پخوانی دي؟
که چېرته موږ لومړۍ څپې ته وګورو، د کورونا د ویروس د لومړۍ منبع څخه یا بنیاد چې چېرته رامنځته شو هغې ته وګورو چې هغه د چین یوه دیوان څخه و، نو په لومړۍ څپه کې یوازینی ویروس همدا و چې په نړۍ کې رامنځته شولو، او بیا وروسته د هغې څخه دویمه څپه هم همدغه ډول سره روانه وه. خو لومړۍ څپه ډېره تهدیدونکې څپه وه، دویمه څپه بیا یو څه نسبت لومړۍ څپې ته دومره وخامت ډېر زیات نه و، تقریبا خاموشه غوندې څپه وه. او درېمې څپې ته که چېرته موږ راشو، چون د کرونا ویروس هغه تغیر د شکل کوي او ځینې جینونه د یو شکل نه بل شکل ته سره یو ځای شوي دي، خصوصا د اوس لپاره د اراضو علایمو د نظر د چین ویروس او د انګلیسي نوی ویروس سره فرق کوي، او یا د هندوستان کې چې کوم ویروس رامنځته شوی دی د کرونا دا سره یو څه توپیر کوي. په عمومي صورت سره اکثرا په ټولو کې ورته اراض دي، خو لکه د ټوخي موجودیت په یو ناروغ کې په لومړۍ څپه کې چې کوم د چین ویروس و هغې کې یو فیصدی لري، او د انګلیسي نوه کې جدا فیصدی لري یعنی کم وي، او یا هم په هندي نوه کې جدا توپیر لري. د تبې شدت هم همدغسې د درېمې څپې حالات د لومړۍ او درېمې څپې ترمنځ سره ډېر توپیر لري.
ګراف ورځ تر بله مخ په پورته کېدو دی د ناروغانو. په لومړۍ څپه او دویمه څپه کې هغه ډول چې رسمي شمیرې وي ثبت نه شوې، خپله د عامه روغتیا پخوانیو مسؤولانو نو هم دا خبره یاده کړه چې د افغانستان له نیمایي ډېر نفوس په دې ویروس باندې اخته دی. ما مونږ فقط تر 30,000 پورې وتوانېدو رسمي شمیرې ثبت کړو. دا ځل هم د شمیرو د ثبت بهیر کې کوم بدلون راغلی که نه؟ هماغه ډول باید اوسي، ځکه دلته یو شمېر مسایل شته. خلک ډېر نه غواړي چې لاړ شي یا دا ځان ثبت کړي، یا هم که ناروغي تشخیص کېږي په رجسټر کې دوی نوم ولیکل شي.
بله، حقیقت دی چې د کورونا پیښې که چېرته موږ په لومړۍ څپه کې وګورو پیښې ډېرې زیاتې وي، او په دویمه څپه کې د یو څه پیښې کمې وي، خو هغه کسان موږ سره ثبت او رجستر دي چې کوم یو روغتون ته مراجعه کړې ده او خپل ټیسټونه یې ترسره کړي دي. په همدې اساس سره نو د ځینو فکتورونه په دې کې رول لري چې ځینې هیوادوال روغتون ته ځان نه انتقالوي، یعنی مراجعه نه کوي چې د هغې تر څو د پی سي آر ټیسټ ترسره شي، چې هغه مختلف فکتورونه دي لکه اقتصاد د ټولنیز فرهنګي مسایل په دې کې رول لري چې که چېرته یو درمن ناروغه کېږي نو کورنۍ په ځینو نورو پرتو سیمه کې نه غواړي چې روغتون ته انتقال کړي او هلته ټیسټ ترسره شي، او یا هم ځینې خلک په خپله په ځان باندې شکمن شي چې زه کورونا یم، خپله ځان په کور کې قرنطین کوي او خپل د ناروغۍ فرد پی کوي، نو دا بیا زموږ سره رښتیا هم نه ثبت کېږي. نو په همدې اساس سره پیښې په لومړۍ څپه کې ډېرې وې، او اوس لپاره په چې د درېمې څپې تر شدید تهدید لاندې وو، نو اکثریت وګړي چې موږ په اکثریت ولایتو کې د ناروغانو لپاره د پی سي آر ټیسټ ترسره کوو، اوس اکثریت وګړي په دې کوشش کې دي چې روغتون ته مراجعه وکړي او خپل د پی سي آر ټیسټ ترسره کړي. نو په همدې اساس سره زمونږ د سرویلانس کې یو څه ارقام د پخوا پرتله ډېر ښه کېږي.
د قرنټین په اړه باندې په وروستیو کې یو مسله مطرح شوه چې کابینې ته مو پلان وړاندې کړی او هغه په ټوله کې د ښوونیزو بنسټونو همدارنګه په ښار کې د ګرځ بندیز اول خو څه و دا پلان او رښتیا هم رد شوی دی؟
د حکومت محترمې رهبرۍ ته داسې کوم پلان نه دی وړاندې کړی. اوس مونږ د ګرځ بندیز لپاره او د قرنټین لپاره مونږ ډېر واټن لرو، ځکه پیښې په هغه حالت کې نه دي چې مونږ وایو چې پیښې ډېرې زیاتې دي او مونږ باید قرنټین اعلان کړو یا ځینې تحصیلي حدونه بند کړو او یا هم دې ته ورته نور مسایلو باندې پرېکړه ترسره شي. نو په همدې اساس سره د عام روغتیا وزارت دا په نظر کې لري، بالکل سل په سلو کې دا په نظر کې دی چې چېرته خدای مه کړه پیښې دې هم ډېرېږي او پوهېږو چې په تحصیلي نهادونو کې د ناروغۍ د شرایط ډېر دی. نو په همدې اساس سره په هغه وخت کې به بیا مونږ د حکومت رهبرۍ ته خپل وړاندیز کوو تر څو
واکسین شوی دی.
په لومړي سر کې خو مونږ یوازې امنیتي ارګانونه، روغتیایي کارکوونکي، د رسنیو همکاران، د مکاتبو اساتیدو ته مونږ واکسین تطبیق کولو. هغې څخه وروسته بیا 12 طبقې نور وګړي مو په واکسین په تطبیق په لړۍ کې شامل کړل چې خوشبختانه مونږ واکسین اوس همګني کړی، یعنی ټول هغه کسان چې عمرونه دي 13 کلونو څخه لوړ دی هغوی ته مونږ واکسین تطبیق کوو، او کومې میندې چې حمل لري او یا خپل ماشومان ته شیدې ورکوي هغوی ته واکسین تطبیق کیږي.
ډاکټر صاحب، څومره واکسین لرو د نن اوس مهال په افغانستان کې؟
هېواد ته چې انتقال شوی 500,000 دوز واکسین د هندوستان هېواد څخه و، 4,800 دوز واکسین من د کوواکس فسیلټي یا د واکسین نړیوالې ادارې څخه هېواد ته انتقال شوی چې ټول واکسین زموږ 9,800 دوز و، چې له دغه واکسین څخه مونږ دوز لپاره کار اخلو او یعنی وګړو ته تطبیق کوو. خو 4,800 دوز واکسین د هغه واکسین دی چې د 14,000 دوز واکسین چې د کوواکس فسیلټي څخه هېواد ته انتقالېږي د لومړۍ محموله وه چې انتقال شوې ده. یعنې اوس لپاره ما چې مخکې ذکر کړه 350,000 دغه کسان دي چې رسمي شمېرې دي چې یعنی مونږ سره ثبت دي چې مونږ هېوادوالو ته واکسین تطبیق کړی دی. یعنی هر څوک چې واکسین کوي هغه له مونږ سره ثبت کېږي او د امنیتي ارګانونو معلومات مونږ ته نشته. نو کوشش مو دا دی چې له دې واکسین د ختمېدو سره نور واکسین هم انتقال کړو.
صحیح. د دې بهیر پاغه بتیواله باندې هم یو شمیر بحثونه شته چې واکسین د تطبیق لړۍ ډېر ورو روانه ده.
د هغې په مقابل کې ځینې افواهات رامنځته کېږي، ځینې منفي فکرونه رامنځته کېږي. نو دغه منفي فکرونو د مخنیوي لپاره یو وخت ته ضرورت شته تر څو هېوادوال په دې باندې قانع شي چې واکسین یو ښه ګزینه د کورونا ناروغۍ په مقابل کې ده. اوس الحمدلله خلک په دې پوه شوي دي چې واکسین یو بهترینه لار د کورونا د ناروغۍ په مقابل کې ده. اوس هغه ستونزې و چې نجونه چې لومړی مونږ ورسره یعنی په عام ډول سره مخ نه وو، خو ډېر کمه فیصدي وګړو په دغه برخه کې منفي فکر درلودو، هغه هم اوس خلک په دې باندې پوه شوي دي. نو په دې اساس سره په دې وروستیو ورځو کې که چېرته زموږ د واکسینو د تطبیق ارقامو ته تاسو وګورئ چې د 10,000 الا 15,000 په شاوخوا کې مونږ هېوادوال ته روزمره ډول سره واکسین تطبیق.
ډاکټر صاحب، زما وروستۍ پوښتنه د واکسین د کېدو نه وروسته ځینې خلکو دا نیوکه هم کړې ده چې په بدن باندې یو ډول تبه راغلی، دا د هغه طبي برخې مسأله ده چې د واکسین نه وروسته د انسان په بدن کې را برابرېږي او کنه؟ د واکسین پر کیفیت باندې بحث دی.
واکسین یو اجنبي جسم چې کله عضویت ته داخل شي د هغې په مقابل کې انټي باډي جوړېږي. نو د انټي باډي جوړېدو په وخت کې حتماً عضویت یو څه عکس العمل د اجنبي جسم په مقابل کې ښیي. یعنی ټول خلکو کې دا حالات نه رامنځته کېږي، په ځینو کې رامنځته کېږي. دا کوم چې د زرق د نهیې سروانه درد یا پرسوب یا د ځان درد یا کساله د یو څه بې اشتهایي، دا د واکسین نارمل پدیده ده. دا د هغه واکسین چې چا ترلاسه کړی هغه ته یو ښه خبر ده، هغه شخص ته چې ګویا واکسین یې د په وضعیت باندې مثبت تاثیر کړی دی. یعنې د واکسین تاثیرات یې د په وضعیت باندې شروع شوي چې دا د څلېرش نه تر اته څلېرو ساعتو پورې دوام کوي. دا ښه خبر دی شخص ته، په دې باره کې هېڅوک باید تشویش ونه کړي. یعنې دا د واکسینو په کیفیت باندې کوم تاثیر نه لري. واکسینو کیفیت ستاندرد کیفیت ته یاندا نارمل پیدا چې پدې چې په یو شاس کرامه سکی
افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایان ډاکټر میرویس علیزه له تاسو ډیره مننه
سلامات شي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام اونې وړاندې د کتاب نړیوال ورځ ون مانزل شو په دې پلما د دیونې په خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې ولې زینو ځوانانو کتابونه پریخي او خپل ډیر وخت ټولنیزو شبکو او کمپیوټري لوبو ته ورکوي دا دې کار پایلت سکیږي او څه ډول ځوانان کولای شي چې د ټکنالوژي په دې مصرف نړۍ کې بیا هم د کتاب یاري پرېنګ دي کتابونه هغه مشالونه بلل کیږي چې رڼا یې د ډیرو ژوند بدلولای شي خو ویل کیږي په افغانستان کې لا هم کتاب هغه مقام نه لري چې باید ورکړل شوی وای د کتاب خپرندوی اداري وایي چې زر ټوکه کتابونه یې هم په کلونو نه خرڅیږي او له دوی سره یې خېوي اوس چې ټکنالوژي ډیره عامه شوې دا خبره هم کیږي چې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت ټکنالوژي ته ورکوي او هلته ټولنیزې شبکې کاروي یا هم لوبې کوي چې دا ډېر مصروفیت یې د کتاب مطالعې ته نه پرېږدي د کابل اوسېدونکي صالحه وایي پخوایې مطالعه ډېره کوله خو اوسې موبایل له سترګو نه اخوا کېږي
زه خپله خو ډېر موبایل کاروم او ټولنیز رسنۍ ډېره ګټه اخلم مخکې به مې ډېره مطالعه کوله خو اوس څه چې ضرورت مې موبایل نه انټرنیټ نه اخلم نو زه کتاب سره مې مخکې نه علاقه ډېره کمه سوې ده نو هر شی سره ډېر کاروي له هماغه سره عادت کېږي لکه څنګه چې ما خپله موبایل نه ډېره استفاده کول د مطالعې برخه کې همداسې موبایل سره عادت شولم او که کتاب ډېر وکاروي نو کتاب سره عادت کېږي او که موبایل وکاروي نو موبایل سره عادت کېږي
د نیمروز پوهنتون استاد ظریف یوسفزی وایي دا چې ځوانان ډېر تمایل د ټکنالوژیکي وسایلو کارولو ته لري او د کتاب مطالعه مهمه نه ګڼي وجه یې دا ده چې دوی د مطالعې له ارزښت خبر نه دي
مشکل دا ده چې زموږ ځوانان متاسفانه تر اوسه د مطالعې په اهمیت نه پوهیږي دوی داسې فکر کوي چې موږ چې څه هدف ځان لپاره ټاکلي هغه د موبایل له لارې رسېدلی شو خو تر ډېره بریده که زموږ ځوانان غواړي چې ځانونه د سیالانو سره سیال کړي ځانونه په علم سنبال کړي دوی دې باید مطالعې ته مخه کړي
د کتاب لوست ټولنې مشر ادریس سیاوش چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې ګرځېدلی او په کلیوالو سیمو کې کتابونه ویشلي وایي هلته هم د کتاب لوستونکي کم دي
له بده بخته جنګونه دي غلطه فقر ډیر لوی لاس لري چې غلطه پیسې نسته خلک له فقر سره مخامخ دي خو تر ټولو مهمه ده چې خلک د کتاب په ارزښت باندې غلطه بیخ نه پوهیږي ځکه هم پوهاوی نه ده